دارد. اکنون عشق صبح و وقت کابل است و در این برنامه با صفی‌الله ستانکزی باشد.
مرنکم مصطفی صدیقی وقت پاونسند که در سهر اتبجیش به پروگرام بیا هم ده قادر جلالوف تخنیکی همکاری خپریگی ورندی آوری چی ده افغانستان ده انتخابات شکایتون کمیسون وی پر دیر جدیت تره ده ولسی جرگی ده کاندیدانو لیست چیلی او که کمه سرگراوه نصابت شنو خایی ده کاندیدانو نوم لیست خواه استل شیم. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کنسول ترکیه وطلی ده نور مسائل هم لرو خطر ارسمخ کی خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. دوو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله ځپل شویو خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له پاکستان غوښتي چې هغه مشکوک وسله وال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري یې تښتولي. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا مهال د داسې مسئلو راپورته کول د انتخاباتو د پروسې په ګټه نه دي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې اړه چې موږ به ځینې کاندیدان له لیست څخه وباسو هیڅ مورد حقیقت نه لري، خو هیله من یو چې د شکایتونو د کمیسیون پرېکړې د دې سبب نه شي چې موږ ته کوم بل سرخوږی جوړ شي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څیړي او که ثابته شي چې ځینې سرغړونې شوي وي نو د کاندیدانو نوم به د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شویو خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري صندوق او پیښو ته د رسیدو مرکزي صندوق د 3 شمې پروژې ویل دا مرسته یې د 2,200,000 کسانو لپاره په پام کې نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې په یوې خبرپاڼې کې ویلي څو نړیوالې او کورنۍ ادارې به په دې پیسو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غذایي مواد، د څښاک اوبه، روغتیایي اسانتیاوې، اضطراري خیمې او د څارویو د ژغورنې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان په وخت مازدیګر 4:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تېرې یوې لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماته ورکړې او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماته خوړلې. د تېرې شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه، کابل وتوانېد په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسله وال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 4 سرتیري تښتولې دي. د راپورونو له مخې دا کسان د 3 شمې پورز د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمې تښتول شوي. د ایران سپاهي پاسداران همدارنګه غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي دي د دې ایراني سرتیرو د خوندي خوشې کېدو لپاره هر ډول هڅې وکړي. رسنیو راپور ورکړی چې د تښتول شویو کسانو دوه تنه د سپاهي پاسداران د استخباراتي ډلې مهم غړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي د دغه هیواد چارواکو له ایراني پوځ سره له نږدې کار کړی څو د تښتول شویو کسانو ځای معلوم کړي. د جیش العدل په نوم وسله والې ډلې په یوې اعلامیه کې د دې ایراني نظامیانو د تښتولو مسؤلیت منلی دی. په یو بل خبر کې چې په ایران اړه لري اوري، د امریکا د مالی وزارت ایران د نیمه پوزي ځواکونو پر مالی سرچینو نوی بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې نن ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو ترڅنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا د تازه بندیزونه چې د 3 شمې پورز اعلان شول پر شاوخوا 60 هغو شرکتونو او مالی ادارو لګول شوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د ایران د تراکتور جوړونې شرکتونه، د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک د هغو مهمو افسوس خدي چې د امریکا د نوې بندیزونو هدف ګرځول شوی. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سهار نیویارک میشت ډلې د بسیج د همکارۍ بنسټ په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې دا بنسټ په ایران کې له میشتو افغان ماشومانو څخه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په پلوۍ جګړه کې کار اخلي. او دی وی اوکراینی جټ الوتکه د لویدو په پیخه کې دوه پیلوټان وژل شوې دي. د اوکراین پوځ وایي دا پیخه د سیشن بي د ورځې په مازیګر د ناټو له هوایي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمرینو په ترڅ کې شوې. تر اوسه د الوتکه د لویدو سبب معلوم نه ده او دا هم څرګند نه ده چې پیلوټان د کوم هیواد وګړي وو. خو په اروپا کې د امریکا پوځ ویلي یو نظامی په دې پیخه کې دخیل وو. تر دې مهاله د دې اوکراینی الوتکه په لویدو کې د کوم امریکایي مړینه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي او که کومه سرغړونه شوې وي نو ښایي د کاندیدانو نوم وایستل شي.
در صورت کې بعد از بررسی های ما ای تشخیص داده شوه که کسی واجد شرایط نیست او را ما از لیست حذف میکنیم.
په کندز او پکتیا کې خلک وایي له ستونزو سره سره به په انتخاباتو کې برخه واخلي. تمه ده د ولسي جرګې انتخابات راتلونکي شنبه وشي. د پروګرام په دویمه برخه کې د نورستان واما ولسوالۍ ته ځو چېرته چې زموږ همکار روحلا نوري د یو بڼ او هلته د پخوا د شراب جوړولو د فابریکو په اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
چې پاخه شي کنه منی شي پاخه شي نو هغه به شکول راوړل به دلته به شراب جوړو هغه به دلته جمول یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي څو د کاندیدانو انتخاباتي سرغړاوي او یا د شرایطو نه پوره کول د کمیسیون ته څرګند شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل کچیرې ورته د کاندیدانو سرغړاوي ثابت شي نو د تلې د میاشتې د 28 نیټې له انتخاباتو مخکې به د سرغړونکو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون بیا وایي د داسې یو اقدام په اړه اندېښنه لري. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدو ته درې ورځې پاتې دي. خلا هم د ارزونه روانه ده چې یو شمېر کاندیدان په لیست کې پاتې شي او که حذف شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دقت کار کوي څو معلومه کړي چې د ولسی جرګې کوم کاندید د انتخاباتو د قانون له 9 او 4 مادې سره برابر نه وي په اړه یې پریکړه وکړي. د انتخاباتو د قانون په 9 ماده کې راغلي چې د ملي شورا کاندیدان باید د افغانستان تابعیت ولري، د محکمې لخوا باید په بشرضد جرمونو، جنایاتو او مدني حقونو څخه په سرغړاویو محکوم شوي نه وي او باید 25 پوره کړي وي. همدارنګه د انتخاباتو د قانون په 4 ماده کې پر نورو مسلو سربیره د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانان او یا غړي نشي کولی ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویاند علي رضا روحاني د سه شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل که د دوی د څېړنو پر بنسټ سرغړونکي کاندیدان ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې به یې له لیست څخه وباسي.
در صورت کې بعد از بررسی های ما
که زموږ له څېړنو وروسته معلومه شي چې یو څوک د کاندیدیدو په شرایطو پوره نه دی موږ به یې له لیست څخه وباسو. له قانوني پلوه دا امکان شته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان همدارنګه وویل دا مهال نشي کولی ووایي چې د ولسي جرګې د کوم شمېر کاندیدانو په اړه د دې کمیسیون څېړنې لا هم روانې دي. د ولسي جرګې د هغه کاندیدانو په منځ کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم په اړه څېړنې کوي ښایي داسې کسان هم وي چې په وروستیو اونیو کې یې انتخاباتي کمپاینونه کړي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایاند علی رضا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کسان
چې د ولسی جرګې د یو کاندید شرایط نه دي پوره کړي او داسې ښودل چې ګوندې په شرایطو برابر دي، نو اصلا یې د فریب هڅه کړې ده او په حقیقت کې د دې قضیې مسؤلیت خپل کاندید ته متوجه کیږي چې د کاندیدو په شرایطو برابر نه ثابتېږي. کاندیدان باید د اړوند قوانینو او کړنلارو په اړه بشپړ معلومات ولري او لپاره یې چمتووالی ولري. که دوی په دې اړه معلومات نه لري او یا یې چمتووالی نه لري، په دواړو صورتونو کې د قضیې مسؤلیت بیرته هم دوی ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی له خوا هیڅ کاندید له لیست څخه د ایستلو قابل نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په دې وخت کې له لیست څخه د کاندیدانو ایستل به پر ځای خبره نه وي. ښاغلی هاشمی وایي د قانون سره سم که معتبر اسناد واوسي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي، خو په هر حال په دې شرایطو کې د داسې مسلو مطرح کول فکر نه کوم د دې پروسې په ګټه وي او عمومي ذهنیت خرابوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان د میاشتې د 28مې نېټې د انتخاباتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوي او غواړي چې د کاندیدانو په لیست کې هیڅ ډول ستونزه رانشي. د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي. تر دوه راتلونکو ورځو به څرګنده شي چې همدا شمېر کاندیدان به د انتخاباتو تر ورځې پاتې شي او که نه، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به له دې لیست څخه ځینو نومونه کم کړي.
د تلې د 28مې نېټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
تمه ده د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو شي. په درې دېرش ولایتونو کې به انتخابات کیږي. د غزنی په ولایت کې انتخابات نه کیږي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې تر بیا ځلي انتخاباتو به د غزنی وکیلان بیا هم په ولسي جرګه کې پاتې وي، خو په نورو سیمو کې به د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چارې بشپړې کړي او دوی ډاډ ورکوي چې انتخابات کیږي. کابل ته ورزو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دفتر ته راغلی دی. همداسې به ورسره خبرې کوو د کابل د وازی په اړه باندې او دا چې څه تدابیر به نیول کیږي. اکرام صاحب ستړي مشې، سهار مو بخیر. راته ووایي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی او څه تدابیر په پام کې دي؟
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ باندې ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. کابل چې د افغانستان مرکز دی، نن وضعیت آرامه دی، خاص څه نه تر سترګو کیږي، خو ویل کیږي داسې چې سره له سبا د پنجشنبې ورځ د انتخاباتو لپاره به د کومو ترتیباتو یادونه چې امنیتي بنسټونه کوي دا ترتیبات په بشپړ ډول باندې نیول کیږي. یوه یادونه بل هم شوې ده چې شاید سر له سبا په کابل ښار کې د موټر سایکلو په ګرځېدو باندې بندیز ولګول شي. همدارس هغه مراکز محلونه چې په خوندزیو کې دي، په مسجدونو کې دي او په نورو ځایونو کې دي، دغه د پاره به امنیتی تدابیر سر له سبانه شروع کیږي او شاید سر لوسم شروع وي. نو د کابل ښار امنیتی وضعیت آرام دی، هماغه کوم چې پینټونه چې دي په هغه شکل باندې په عادي شکل باندې د خپل ورځني کارونه مخته.
په دې څو ورځو کې مول خلکو سره خبرې کړې دي، څه فکر کوي دوی، څه وایي د انتخاباتو په اړه باندې عام خلک؟
د امنیت په اړه خو اندېښنې موجودې دي. وروستۍ حملې چې په ټاکنیزو کمپاینونو باندې وشوې، طبعا خلکو سره د انتخاباتو په اړه اندېښنه ډېره کړې، خو دوی وایي چې د هر څه سره سره بیا هم په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل هغه سیاسي اراده تمثیلوي.
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، له کابل له موږ سره خبرې کولې د انتخاباتو په اړه باندې. وغږېده وی ویل چې تدابیر به سر له سبا نیول کیږي. له هغې ډلې به په ښارونو کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو باندې بندیز وي او خلکو ته هم ځینې سپارښتنې شوي دي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ استه انتخابات موضوع کې تمکیګو او ریچې د سیشن میپرس په پکتیا کې زینو ځوانانو ویلې دي چې د خلکو د په انتخاباتو کې د خلکو د هڅولو لپاره خپلې هڅې کوي او کوشش کوي چې خلک واڅوي څو انتخاباتو کې برخه واخلي. د پکتیا روڼ اندي دا خبر وروسته له هغه کوي چې په وروستیو کې د دولت مخالفین هم په یو بیان کې ویلي چې د پارلماني ټاکنو د ګډوډولو او خلکو په ټاکنو کې له ګډونه ممانعت لپاره هڅې کوي. خو دوی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره خپلې هڅې جاري ساتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. اصیل ځاځي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره لاګواښ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په حق له اندېښنې راپارېدلې. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي کمیسیون سیمه ایزه حکومتولي او ملاتړي کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنور اندو ازادي راډیو ته وویل
دا علماء کولای شي اسلام له نظر د رائے اهمیت او یغی بده باندې پوهی ک ان شاء الله ته د علماء په دې کې په خیر ډول سره کارکردګي وګړي. د یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 15% خپل رائے استعمال کړي او د آینده لپاره مونږ یو شفاف او خو پارلمان ولرو.
دا چې علماء هغه خلک د سیمه خلک باور پکې نه علماء او مونږ هله کوو چې دوی برخه کې له سره همکاري وکړي او لس دته تشویق کی تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوخي او نومان پارلمان ته ولیکي.
او د منبر لارې ځکه خلک منبر خبره ډیر زر اوري او د طرف بیا عمل پی کوي. منبر لارې په ټول وګړو انتخاباته واسوي تر څو انتخابات سي د رای مرکزو ته او رای واچوي.
دوی وایي که علما په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوال مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا ولسته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولسته د 4000 کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کېدو ډاډ ورکوي. د پکتیا امنی قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال داد الله هوتک آزادی راډیو ته وویل لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي. دوی هم په خپل بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي. اصیل ځاځی آزادی راډیو پکتیا.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په کندوز کې امنیتي چارواکي د ولسی جرګې د ټاکنو د ترسره کولو په هدف په دغه ولایت کې د شدیدو امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف خپل امنیتي چک پاینټونه جوړ کړي دي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د کندوز پولیس د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر په دې ولایت کې د شدید امنیتي تدابیرو نیول کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف د دې ولایت په کچه شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې وکاروي. د نوموړي ولایت د امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما بر مردم شریف ولایت قندوز اطمینان میدم که نیروهای امنیتی و دفاعی در خدمتشان هستند.
زه د کندوز قدرمن ولس ته ډاډ ورکوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر شدید امنیت نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې وکاروي. او دغه راز د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر د کندوز د مرکز اړوند سیمو او یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تصفیهي عملیات هم جریان لري. ښاغلی نورستانی له خلکو غواړي چې د امنیت د لا ښه والي په هدف د افغان ګډو ځواکونو سره همکاري وکړي. لدی سره سم د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی د افغان ځواکونو پر وړتیا او قوت پوره باور لري او د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو میلاد رسولی او شمس الدین احمدی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ په امنیتي ځواکونو باندې پوره ډاډ لرو چې دوی کولی سي د انتخابات د پروسې امنیت ونیسي. موږ د په ډاډه ورځو رای ورکوو او د خپل خوښې نومان ته رای ورکوو انتخابو، ځکه دا د موږ مسلمه حق ده د خپل وطن په سرنوشت کې سهم کیږو. موږ
د دولت نه غواړو چې د انتخابات امنیت په ښه وجه ونیسي، تر هغه موږ لاړ شو خپل خواخ کاندید ته رائے ورکو. موږ دولت نه غواړو سه د انتخاباتو امنیت سمون شي.
د معلوماتو پر بنسټ د راتلونکو شنبه په ورځ د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف خپلې هڅې لا ګړندۍ کړې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ملالۍ بشیر لوستیم.
اکنامیک ټایمز په سمنګان ولایت کې د طالبانو په کمین کې د لسګونو پولیسو وژل کېدو ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي دا پیښه څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو سوي او سخت دریځو تهدید کړی چې دوی به انتخابات ګډوډ کړي. په مقاله کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې سوي چې د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه سوي. د ورځپاڼې په وینا د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر کتنو وروسته لیدل کېږي. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن د هغو افغان کوچنیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونه که څه هم د کوچنیانو په ګډون زرګونو کسان بیرته افغانستان ته ستنوي، په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې دا هیوادونه پاتې راغلي دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې ټاکل شوی د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وویني. راپور وایي چې د اروپایي هیوادونو او افغان حکومت ترمنځ په دې اړه هیڅ ډول هماهنګي نشته. دا په دې معنا چې د بیرته ستنو شویو کوچنیانو په اړه معلومات ډېر کم دي او له دې کبله دوی یوازې پاتې کېږي چې ځینې وختونه یې ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې دې ټکي ته اشاره کوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2013 کال لومړي وختونه د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. په 1100 وژل شوي ملکیانو کې 363 کوچنیان وو. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې له اروپایي مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته د کوچنیانو د بیرته ستنولو پروګرام ودروي. د بې پولي خبریالانو سازمان د افغانستان تر انتخاباتو مخکې د خبریالانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده. دا د دغه سازمان د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړي کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تلې په 28مه نیټه تیاری نیسي، د بې پولي خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نور تدابیر هم ونیسي. د مقالې د لیکوال په باور دا خبریالان د آزادو، شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د 2013 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د 14 خبریالانو او دوو د رسنیو د کارکوونکو له وژل کېدو سره دا کال له 2001 کال راهیسې د خبریالانو لپاره له تر ټولو خونړیو کلونو څخه و. د مقالې په وینا د داعش او طالبانو لخوا تپل سوی جګړه او د جګړه مارانو او فاسدو سیاستوالو بد چلند اوس مهال هغه تهدیدونه دي چې افغان خبریالان، رسنۍ او د رسنیو ازادي ورسره مخامخ دي.
ازادي رادیو ته غواګست. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کنسول ترکیه وتلی دی. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې محمد آل اوتیبی د سې شنبې په ماښام په داسال کې له ترکیه ریاست ته ولاړ چې په سعودي عربستان کې په بخښنې سره په داسال کې د سې شنبې په ماښام له ترکیه ریاست ته ولاړ چې په استانبول کې د جمال خاشقجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې. په دې لړ کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دوی لومړیتوب د خاشقجي د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کول دي. اجمل اند او نور جزئیات.
په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقجي تری تم کېدل له هغه مهمو دلایلو څخه دي چې دغلته د سعودي عربستان جنرال کنسول د دې خار پرې خودو ته مجبور کړ. د ریپورټونو له مخې محمد الاوتیبی په داسې حال کې له استنبول څخه ریاض ته روان شو چې ټاکل شوی و د هغه د استوګنې ځای د ترکیې د پولیسو لخوا تالاشي شي. تر دې مخکې هم پولیسو او څیړونکو د سعودي عربستان د کنسلګرۍ په دفتر کې د 9 ساعتونو لپاره پلټنې کړې وې. جمال خاشقجی چې د سعودي عربستان تباه او د امریکا دایمي اقامت درلود د اکتوبر په 2 نیټه همدې ودانۍ ته ننوتی و څو له خپلې پخوانۍ مېرمنې څخه د طلاق اسناد له سعودي کنسلګرۍ ترلاسه کړي خو هېڅکله له دې ودانۍ بهر راونوت. په عین وخت کې یو ترکي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سی این این تلویزیون ته ویلي د اکتوبر په 2 نیټه جمال خاشقجی د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی، وروسته یې مړی ټوټې ټوټې شوی دی. ریاض دا ټول تورونه رد کړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ خلک په خواشینۍ منتظر دي چې پوه شي جمال خاشقجی ته څه ور پیښ شول. مولود چاوشوغلو وایي موږ باید د خاشقجی د برخلیک په اړه پوه شو چې څنګه د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې ورک شو. ټوله نړۍ په خواشینۍ موږ ته ګوري. هلته یو انسان و. دا مهمه ده چې هغه یو خبریال و، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه یو انسان و او موږ باید دا مسله حل
کړو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان لخوا د خاشقجی د وژنې د مسؤلیت د منلو د احتمال په اړه وویل تر اوسه یې د سعودي چارواکو لخوا د دې خبریال د ورکېدو په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتو د جمال خاشقجی د ورکېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د مسلې د څرنګوالي د معلومولو لپاره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته استولی. د رپورټونو له مخې پامپیو د سې شنبې په ورځ د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه له پاچا سلمان سره کتلي، خو د دې لیدنو کتنو په اړه او په کې د خاشقجی د ورکېدو د قضیې په اړه په شو بحثونو ډېر جزئیات نه دی خبر شوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ترکیې ته هم سفر وکړي. دا جمال خاشقجی کورنۍ بیا د سې شنبې په ورځ غوښتنه کړې چې یو خپلواک نړیوال کمیسون د دې خبریال د قضیې په اړه څېړنې وکړي. له دې سره په یو وخت ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون له سعودي عربستان غوښتي چې په استنبول کې د خپل کنسلګرۍ د کارکوونکو ډیپلوماټیک مسؤلیت لغوه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ارزګان کې د 950 میلیون افغانیو په ارزښت د لیلی د جوړولو چارې پیل شوې. د دې لیلی د جوړولو چارې او د بنسټ ډبره د سیشمې پروس په مرکز ترینکوټ کې کېښودل شوه. په دغه لیلیه کې به د لرو پرتو سیمو او نورو ولایتونو مامورین اوسېږي، خو دغلته د پوهنتون محصلین هم د لیلی غوښتنه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ارزګانه رپورټ رالېږلی.
ارزګان کې په لومړي ځل د یوې لیلی د جوړولو چارې پیل شوې. دا دغې لیلی د جوړولو چارې او د بنسټ ډبره سېشنبه په مرکز ترینکوټ کې ښودل شوه. دا ارزګان د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله صادق د یاد لیلی د ډبرې د ښودلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه لیلی د 280 کسانو ظرفیت لري او لګښت چې د افغان دولت له لوري ورکول کېږي. نوموړي وایي په دغه لیلی کې به د پوهنې ریاست هغه مامورین وسیږي کوم چې د نورو ولایتونو وي او یا هم په دغه ولایت کې د لیرو پرتو سیمو وي، څو په اسانۍ سره خپلو وظیفو ته رسیدګي وکړي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د یاد لیلی په جوړولو سره به د کارکوونکو امنیت هم خوندي سي.
بیا د یسو ها کسان چې مرکز کې رسیدګي نه لري، کورونه نه لري، د اوسېدو ځای نه لري، دغه د پرم د لیلی د تنظیم لپاره ښه شو. په دوه نیم جریبه مځکه کې ده، څلور منزله ده، څلور پنځوس وتاکه ده، د 204 کسانو د ځای 2005 لري. په 50 میلیون افغانۍ باندې د افغانستان د دولت ته خاصه بودیجه ورکول کیږي. د جهان ډیزاین شرکت سره قرارداد شوی دی.
بل خو بیا په دغه ولایت کې د پوهنتون محصلین وایي دولت لپاره غرزولي او خپل حق یې نور کوي. دی وایي شپږ کال کېږي چې دولت ته پیشنهادونه کوي چې څو لیلیه ورته جوړه کړي، خو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په حال په دې پوهنتون کې درمانیم، په زراعت کې زده کړې کوم. موږ د لیلیه ستونزه داسې ده چې ستونزه لرو، دا لیلیه هغه تعمیر جوړ شوی دی هغه نه راکوي او اوس په دغه کې چې دغه هم راسته ګرځي وای دا د درو علوم ده. موږ دونه سرپناه ځای نه لرو، په کلي کې څوک سرای نه راکوي او ډېر د ستونزو سره موږ مخې که چېرې از موږ د لیلی غم وخوړې سي خو ډېر بشي.
نوم یې عبدالحدی دی، تخار ولایت یم او دلته راغلی یم دویم سمستر د زراعت پوهنځي اګرانمي څانګې. موږ ستونزې په لاره کې زیاتې لرو چې په لاره کې کله موږ راځو نو ډېر مشکلات لرو. بیا چې دلته راسو متاسفانه ځای نشته. لیلیه ده چې دلته ستا دام راسخه خې نو دا موږ مشکلات یې ځنې غشتنه مو داده چې موږ ته د لارې دغه جوړه کې د لارې سم سیو لیلې را ته دغه کې
اورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او رستفاته ولایتونو څخه دی چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې له تېرو دوو کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې او تر څنګ یې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره هم د دولتي کسانو پر مخ تړلې او ناامنه ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غواړم چې وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د کوم کاندید په اړه سرغړاوی دوی ته ثابت شي نو نوم به یې د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کابله ځپل شوي خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ APL د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. بېګنۍ لوبه کې کندهار د کابل په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره کابل ماته ورکړه. د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس سرتیری تختولی دی. دغه سرتیری پرون سه شنبه د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمې تختول شوی. د امریکا د مالیه وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي او د یوې اوکراینی جت الوتکې د لویدو په پیښه کې دوه پیلوټان وژل شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او فیسبوک .com/ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سولې په اړه یو راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس له بل هر وخت زیات د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اړتیا، هیلې او هڅې زیاتې شوې. د دې شورا دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د پروسې په اړه په یوې غونډه کې وویل چې د سولې د پروسې په اړه یو هر اړخیز میکانیزم جوړیږي او د خلکو له نظریاتو به پکې استفاده وشي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
د افغانستان د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د سولې د ټینګښ لپاره د هیواد د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو او وړاندیزونو په اساس یو جامع میکانیزم جوړ او ګټه ترې واخلي. دا خبره د دغه شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په هدف د پوهنتون له استادانو، د نظر له خاوندانو او د رسنیو له یو شمېر استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه. ښاغلی خپلواک په هیواد کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هیلو، هڅو او د هڅو د نتیجو په اړه وویل.
نن من کاملا له مذهبي پلوه ټولې د راتګ لپاره اسلامي مذهبي فتوان لرو او د ټول علماو او مذهبي نهادونو په دې باندې سلا دي. دوهم ولسي په ټول افغانستان کې ولسي حمایه په قوت باندې رامنځته شوه.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په خاطر د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي. همداشان ښاغلی خلیلزاد په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان، پاکستان، د عربي متحدو اماراتو، سعودي عربستان او قطر له چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه هم خبرې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دوی او افغان چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې طالبانو تل ویلي چې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا په جوړې ناسته کې د سولې د عالي شورا د جوړښتونو او د سولې په اړه د دغه شورا د هڅو د څرنګوالي په اړه یو لړ انتقادونه او وړاندیزونه هم مطرح شول.
ازادي رادیو
مرسته راپور هم دا چې د نورستان د واما ولسوالۍ په اندرکون کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره په سترو تیګو کې چاټې جوړې شوې دي. دغه د دغو سترو تیګو او د دغه باغ خدمات 4000 کالو ته رسیږي. زموږ همکار روحلان وری یاد بڼ ته تللی او په دې اړه دغه تفصیلي راپور جوړ کړی.
مخکې مو درته د نورستان واما ولسوالۍ کې یو ښکلی باغ اندربن معرفي کړی وو چې د خلکو په وینا شاوخوا 3000 جریبه زمګه کې آباد دی او نږدې 4000 کاله لرغونتوب لري. دا مهم درته ویلی وو چې ولې دا باغ د اندر په نوم یادیږي او د کومو میوو ونې پکې ولاړې دي. په دې ونو بوټو کې د انګورو پریمانه تاکونه هم شته چې له انګورو به شراب جوړېدل او د واما شراب ډیر مشهور و. په نننی راپور کې په دې خبرې کوو چې د انګورو نبی څنګه شراب جوړول. د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکی عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، بیا به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښو کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او اوبه به یې ترې ویستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کی آخر وقت کی پاخشی پاخشی نو اگه با شکول راولل با دلتے با شراب جوڑوال، اگه با دلتے جمعوال یو بل دین غد دندی آلتا با جمعوال، اگه نو بیاستا اخپل اپکل خیسی ولل اگه دری زر چلور زر کال بای دیه دری تر ناون دی دلتا دا گتو داگه طول سارون جوشوی دی کپر وقت کی دا شراب خانو دا آلتا با شراب استل یو دادی یو بل زم کار کوم دو جا کی جم کو بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ با ولل کورونو هغه بخولل خولل شراب خانه وګنه شرابی خلکونه.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور لوبو دودونو او تاریخ پاړه د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمی الله تازه لیکلی د 219 مخ څخه تر 220 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو پاړه لیکلی چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربن کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول چې یو ته سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول یې تور شراب و. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال دپاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل چې دا ډول یې له نورو ډېر قوي و. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه ایمار تعمیر عباسازي نه الله رب العزت هغو دغه بیانوي وتنحتول الجبال بیوتا فارحین عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغو به ګډ تریشت د ستوګنی ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغو اکثر ګډ به تریشل هغه ونیول. د قرآني نصولو ثابتېږي چې دا د 3000 کاله را په دې خوا د عادیان او سمودیانو وخت نه په دې خوا دا د ګټې تریشل هېڅ کوم ځای کې ثابت نه دي او نه شوي. د دې له خاطره دا خلک وایي چې د قرآني نصولو ثابتېږي چې دا 4000
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښي شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول. غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تېر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو، خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ. سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیګه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیګه راټولېدل او بیا به یې دلته په شریکه شراب څښل. خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وای
کم ورځ چې دیو کم غونډی کې د خلک هغه وخت سره کم مشران به د کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګه دلته غټ غټ دلته ادګا او اوس ادګا جوړیږي دلته دغه ځای کې باغي مشوره شورا ځای به ام دلته بدیو مشورتي کم پروگرام بو دلته بد شراب دي زنه دي صندوقونو باخته او دلته بسکل خلکو
خلک وای باید د اندر باغ او پکې دشته تاريخي اثارو د ساتنې لپاره دي حکومت دوی سره مرسته وکړي او یاد هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي
حکومت موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل
دغه د لپاره موږ مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دي کې یا چار دیوالو شي دغه سیمه خردار دغه تاوش
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مسولینو سره څو زلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو غنو تاریخي زینو او شیانو د ساتنې پاړه خبرې کړي خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلی کړي دي
اطلاعات فرهنګ باندې وزیر سره د وزلې نظام دی مورید ولیدل متاسفانه د هغوی برخورد یې زیات سوړ دا یو تاریخي باغ دی موږ غوښتنه هم ده چې د یونسکو لخوا په میراث فرهنګي جهان کې باید شامل شي ځکه چې دغه باغ تقریبا 3000 کاله قدامت لري کې دې زیات آثار دي عصر حجري آثار پکې دي البته حوزونه دي کمر کې توغل شوی ویالي دي نور آثار دي نو دغه ټول آثار ک مونږ خوندي وساتو د افغانستان کې د توریزم د پر یو ډیر مفید آثار پر خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو لپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو لپاره یو ډیر مهم عنصر کېدی شي
په نورستان کې داسې ډیر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسی لرغونی تاریخی اثر شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو لژوند جواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږي توګلی او ځانونو ته پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
آزادي راډیو لاونه ترو وورځې پونه کې
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې دا دیدونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو خو لمړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه د ولی ویان نصر مهری صاحب که ستاسو اجازه وي زه به د لومړني اوریدونکو پیغام تاسو ته درووم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینت اللہ تاسو ته پکر شم موږ د پرا د ولسوالی د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزادۍ چر پوسټ موږ په خشلو ډیر چې افغاني یا درې ساعته ګرولي او دې درې ته لور ځای نورم ولاري دا موږ راغته چې ورول چارواک پورې واته. السلام علیکم.
بلې مهدی صاحب د دې اوریدونکو ستونزې تاسو واورېدل که لطفا دې ته جواب وست.
د دې ورور ستونزه واقعاً خبرې دي ته لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د دې وختو کې د البته د ویلې سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزې مخصي وي دي او پیدا شوي دي چې موږ د امنیتي مسؤلین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لسو نفرو هم په دغه 1500 شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیرو کې نیول شوي دي همداراز اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل شوي دي خو له د دې مشکل د رفع کولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت ده چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همداراز میزي اداري فردي باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندی کې دا سیستم زمخ ترانه سي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوند به هم حل سي او دغه خلکو چې هم دغه سر کې رفت آمد لري ترانزيتي موټران لري او بارګري لري
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي پیغام به هم واورو.
السلام علیکم. زه فضل نبی غزای دی فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ماتم ورځ د چلار بند شوې ده. زرهاو موټر ولر دی د تل پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوې ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لارې رسنۍ ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زر تر اخلاق کې روانه شي. پلارې کې پوستي ډېرې زیاتې شوې دي او د وی پوستي نه 15000 ورځې هغه ډرورانو ته ډېر دامت ورکوي. څوک کوئی څوک پیسې ترې نه اخلي. مسد دې پاړه مونږ د تاسو سره د رادیو لاره دې وختونه کوو چې دا ستونزې زموږ ته زړه زړه حل شي.
بله مهدي صاحب، د دوی هم تقریبا ورته ستونزه وه د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پخله هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلیدو په بنسټ